السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجلې مو دېرش دقیقې ده په راپورونو کې مو په کونړ کې د پرونیو عملیاتو له حاله خبره و چې په نتیجه کې یوولس ماشومان او شپږ ښځې هم وژل سوي دي نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له اجمل اند څخه خبرونه اورئ
راپورونه وایي د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې جګړې لکتر لږ شپږویشت کسان وژلي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کونړ د شګل ولسوالۍ د پرون ورځې په عملیاتو کې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او وایي دا رنګ عملیات د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. د پاکستان انتخاباتي چارواکي وایي پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف ته په انتخاباتو کې د کاندیدو اجازه ورکړي. راپورونه وایي د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې جګړې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي. د شګل ولسوال حاجي عبدالظاهر صافي د ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې اوولس ماشومان، شپږ ښځې، یو امریکایي سلاحکار او شپږ طالب وسلوال شامل دي. صافي ویلي دي طالبانو د کورونو له منځه پر افغان او امریکایي سرتیرو برید وکړ چې ملکي وګړي سپر ګرځولي وو. نوموړي ویلي کله چې د ناټو هوایي ځواکونه سیمې ته وغوښتل شول نو په بمبار کې د طالبانو په ګډون ښځې او ماشومان هم ووژل شول. د امریکا د پوځ ویان توماس کلونز تایید کړی چې امریکایي ملکی سلاحکار وژل شوی او بهرنیو ځواکونو د ناټو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې. ایساف وایي د دوی الوتکو له ودانیو لرې وسلوال په نښه کړي وو خو قومي مشران وایي چې نه کلي بمبار شوي دي او د وژل شوو ښځو شمېر هم اته ته نه ښیي. له بلې خوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کونړ د شګل ولسوالۍ د پرون ورځې په عملیاتو کې ډېرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او وایي دا رنګ عملیات د سولې پر بهیر منفي اغېز کولی شي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی هیله د جنګ له ښکېلو غاړو څخه دا ده چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي.
موږ کوشش کوو چې د سولې لپاره پرمختګ وکړو او ډېر پرمختګونه شوي مګر دغه سي بمبارۍ دغه سي بیرحمه مرګونه د هر طرف نه چې کېږي کله چې پراخې وشو یا اوس په کونړ کې دا د سولې په رابطه باندې منفي اثرات غورځوي.
د پاکستان انتخاباتي چارواکي وایي د دې هیواد پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف کولای شي چې د مې د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په لرې پراته شمال ښار چترال کې چارواکو د یک شنبې په ورځ د مشرف کاندیدي تایید کړه. په داسې حال کې چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې چارواکو د نوموړي کاندیدي رد کړې وه. پرویز مشرف د 1999 کال د پوځي کودتا او د ملکي رژیم له نسکورولو وروسته تقریبا لس کاله پر پاکستان واک وچلوه. نوموړی څلور کاله په تبعید کې وو او تیره میاشت په انتخاباتو کې د ګډون لپاره بیرته پاکستان ته ستون شو. مشرف په هیواد کې له ګڼو قانوني چیلنجونو سره مخ دی چې پکې پر نوموړي د خیانت دوسیه هم شامله ده چې د مرګ سزا لرلی شي. نوموړی د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوڅو د مشر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محکمې لخوا د نیول کېدو د حکم څخه په ضمانت خوشي شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ وویل چې ترکیه د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. په استانبول کې د خبرو پر مهال جان کیری ترکیه هڅانده او له انرژۍ ډکه وبلله. وی ویل د رقیبو فلسطیني ډلو حماس او فتح ترمنځ د پخلاینې د بهیر په هڅولو ترکیه په منځني ختیځ کې د سولې د پرمختګ لپاره اساسي رول ترسره کولی شي. جان کیری د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره وکتل او پر ترکی چارواکو یې ټینګار وکړ چې له اسرائیلو سره د اړیکې ورکوي. د اسرائیلو او ترکیې ترمنځ اړیکې درې کاله مخکې وروسته لاغې پرې شوې چې اسرائیلي ځواکونو غزې ته په روانه د ترکیې د مرستو پر یوې بېړۍ برید وکړ. منځني ختیځ، اروپا او آسیا ته د لس ورځني سفر په ترڅ کې ترکیه د جان کیری لومړنی پړاو دی. ټاکل شوی ده چې نن ناوخته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راملا ته ولاړ شي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به وګوري. چین د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ پر زیاتېدو ژوره خواشینی ښودلې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي د شمالي کوریا په مرکز کې د دوی سفارت په نورماله توګه کار کوي او د دې هیواد له چارواکو یو وخت چې په شمالي کوریا کې دی د چینایي ډیپلوماټانو او نورو چینایي اتباعو خوندیتوب باوري کړي. د جمعې په ورځ شمالي کوریا ډیپلوماټانو ته سپارښتنه کړې وه چې له پینګ یانګ څخه ووځي خو رپورټونه وایي داسې ښکاري چې سفارتونو دا غوښتنه تش د خولې خبرې ګڼلې او په دې هیواد کې پاتې دي. شمالي کوریا د دې هیواد د درېمې اتومي ازموینې وروسته پرې د لګېدلو بندیزونو له کبله غوسه ده او د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو سره یې د جګړو خبرداری ورکړی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په دې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ ناوخته خپره شوه د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی له خولې ویل شوي بیجنګ به د چین په درشل کې د ستونزو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. چین د شمالي کوریا یو نږدې متحد دی. د یوکرین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ پوخانی د کورنوی چارو وزیر یوری لوتسنکو چې اوس بندي دی او د پوخانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو نږدې متحد دی بخله. د ولسمشر د دفتر په ویبپاڼه کې یاناکوویچ ویلي چې د یوکرایني او اروپایي ټولنې د چارواکو له غوښتنو وروسته یې د بخنې یو فرمان لاسلیک کړی. دا دې فرمان له مخې ټول شپږ تنه بخل شوي دي چې پکې د ژوند د چاپیریال ساتنې پخوانی وزیر هم شامل دی. د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو په اړه یادونه نه ده شوې. نوموړی دا مهال له واک څخه د ناوړه استفادې په تور د وکلن بند دوره تیري، خو د هغې ملاتړي پر تیموشنکو لګیدلي تورونه د سیاسي انګیزو له کبله ګڼي. او د آذربایجان په مرکز باکو کې نن یو مهمه اقتصادي غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د سیمې او نړۍ د سوداګریزو شرکتونو او حکومتونو مدني ټولنې د 200 په شاوخوا کې مشان راټول شوي. دوی به په دې غونډه کې په جنوبي قفقاز او مرکزی اسیا کې د سوداګریزو فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې تنظیمونکي وایي په غونډه کې بحثونه د طبیعي زیرمو، ترانسپورت، کرنې، مالی او ټلیکمونیکیشن په څیر په سکتورونو متمرکز وي. دا و خبرنه.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې اورئ چې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په پرونیو عملیاتو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي چې یوولس ماشومان او ځینې ښځې هم پکې شامل دي.
څوک چې د چا په ښځه ورځي او یا داسې ماشومان شهیدان کوي نو هغه ډز نه چې دا توتان به موسه سوځي.
د کندز د دشتارچی ولسوالۍ ځینې مالداري کورنۍ له پولیسو شکایت کوي.
پر کوچنیانو باندې د خیمو ترکان والي د زنګو پړکیه پاک را باندې وشکول دا صدر کوي.
په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي. دوی په خپلو بریدونو سره څه غواړي ترلاسه کړي؟
مخالفین غواړي چې دلته زیات امتیازات ترلاسه کړي، کوشش کوي چې نړیوالو ته او داخلي قوتونه زده ورسي چې دوی پیاوړي دي، دوی په هر ځای کې عملیات کولای شي.
که وخت وو تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د کونړ د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د تېرې ورځې په پوځي عملیاتو کې یوولس تنه ماشومان او څو تنه ښځې هم وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلوال او یو امریکایي سلاحکار ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده او وژل شوی دی. جزئیات له روح الله انوري څخه په یو رپورټ کې اورئ.
د شولتن درې د پله په خوا کې په لسګونو کسان د یو لسو وژل شوو ماشومانو د جسدونو ترڅنګ ویرجن ولاړو. د ټولو سترګې له اوښکو ډکې وي. جسدونه په یوه سره پلاستیکي سترنجۍ پراته وو. د وژل شوو ماشومانو عمرونه له دوو میاشتو نیولې تر پنځو کالو پورې رسېدل. څلور خو پکې په سوزنو هم تړل شوي وو. د راټولو شوو کسانو مشر حاجي جمدر خان وای پخوا هم د دوی په سیمه کې دې ته ورته تر سره شوی.
پنځه ویشت نفره شهیدان شوي، ټول مردانه او زنانه او ماشومان. یوولس ماشومان دي او چې نه زنانه دي. خو دا کار چې تاسو په خپله باندې ولید چې دا د زغم وړ نه دی. ټول ولس په دې باندې خفه دی، ځکه چې ماشومان او زنانه دا په یو قانون په یو اصولو کې دي وجل.
قومي مشر حاجي شاه محمود وای کېدای شي چې په امنیتي ځواکونو له لرې ځایونو ډزې شوي وي، خو دوی د هستوګنی کورونه په نخه کړي او بې ګناه کسانې وژلي دي.
وی وشتو د دې کتر علاوه غلطه پاتې شو. نو داس خو به شوی ټیک د چې یو سړی وای چې په دې علاقه کې داس وشپه. نو څوک چې چا په خزه ورزی او یا د سیمه شومان شهیدان کین نو هغه داس نه چې د توتان موسس وزي.
د کونړ ولایتي شورا مرستل انجنیر محمد اسماعیل وای افغانانو همیشه لنړیوال غوښتنه کړي چې باید ولسی خلکو لمرګ جوړ لسخه لاس واخلي.
په دې کې ولس ما شومانو پنځه شپږ خزی دی لویان دی دغه کورونه ټول له منځه تللي، بمبار پې شوی دی. مونږ خارجیان په دې باندې ملامت کوو چې رئیس جمهور امر وکړو چې باید تیاری رانیشي او دلته بمبار ونی.
د شیګل ولسوال حاجی عبدالظاهر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل کوم کورونه چې بمبار شوي وسلوالو طالبانو ترې په امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
یو کور باندې عملیات شوي دي چې دا کور ټول خلک د منځه تللي دي. هغه د یوولس ماشومانو جسدونه راوړي او تاسو پخپله ویلل. نور په دې کې تقریبا پنځه شپږ ښځې او پنځه نفره لویان مړه دي. فشاده تسلي
مخالفین پکې څونه
مړه دي؟ مخالفین دغه کسان چې دا غټي دا مخالفین دي. ونیو د علی خان کورو په دغه کور کې د قاریانی قرارګه وي وخت همدا خلک چې دا د غټانی په کیمړی دی
هغه وای د وسلوالو طالبانو د ډزو لامل د ملي امنیت څلور تنه ټپین شوی او یو بهرنی مشاور وجل شوی دی. طالب وین قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په یو لیکلي رالیږل شوی پیغام کې دا وکړي چې په جګړه کې لس بهرنی عسکر وژلي او د دوی شپږ ملګري هم وژل شوي دي، خو دولتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو ادعا نه مني.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون په شیګل ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. د شیګل ولسوال اجي عبدالظاهر ساپی وایي چې په وژل شوو کې یولس تنه ماشومان، شپږ تنه ښځې، یو امریکایي سلاحکار او شپږ تنه طالبان شامل دي، خو ځینې نورو چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر زیات ښوولی دی. د ناټو یوه ویانه هم د کونړ په شیګل کې د هوایي عملیاتو خبره تایید کړې، خو ویلي دي چې په پیښه کې تر لسو زیاتې ښځې او ماشومان یوازې ټپیان شوي دي. د یې د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. روح الله انوري چې په سیمه کې وو دغه شیبه له سیمې څخه راستون شوی، د نورو معلوماتو دپاره له اسادآباد د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. انوري صاحب، د تلفاتو په اړه د چارواکو ارقام زد او نقیص دي، دقیقا په دغو عملیاتو کې اداره ته وویل چې څو تنه وژل شوي او څوک دي؟
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. زه تقریبا دولس بجې هغه سیمې ته لاړم، بیا یو نیمه دوه بجې بېرته راووتم له هغې سیمې نه شلتن نه. نو هلته چې هغه د یولسو ماشومانو جسدونه یې راوړي وو پراته وو، خو په خپل ځای دي چې واړو واړو اورېدونکو پر رپورټ کې واورېدل. اوس چې ما دغه سره واسفي سره د کونډ والي ویان سره خبرې کولې، هغه وایي چې په دغې عملیاتو کې اووه تنه طالبان وژل شوي دي، یولس ماشومان دي او پنځه ښځې ټپیانې چې هغه اوس هم په دې روغتون کې پرتې دي، او پنځه وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. دغه تر اوسه پورې دغه معلومات دي او هغه ساحه ډېره لرې پرته سیمه ده. اوس هم واسطي وایي چې دا زموږ لومړني معلومات دي، تر اوسه پورې زموږ معلومات نه دي بشپړ شوي. خو د سیمې خلکو وویل چې پنځه ویشت تنه وژل شوي دي چې په هغې کې د هغوی په وینا باندې شپږ وسلوال طالبان دي او نور ټول ښځې او ماشومان پکې شامل دي، عوام خلک دي.
بله انوري صاحب، د والي وایند ونه ویل چې په عملیاتو کې څو تنه ښځې وژل شوي؟
نه، هغه وویل چې فقط یوه ښځه وژل شوې ده او پنځه کسان دي.
او د پیښې د څېړنې لپاره کوم هیئت سیمې ته رسېدلی دی که ځایي چارواکي به په خپله دغه مسله څېړي؟
سیمې ته یو هیئت د کابل نه هم دی رسېدلی، خو د کونړ نه رسېدلی او په هغې کې د ولایتي شورا غړي وو، همدارنګه امنیت قومندانو، نور کسانو، هغوی هم کړي وو. موږ چې کله سیمې ته رسېدلي وو، هغې نه وروسته هغوی راغله، د سولې شورا کارکوونکي هغوی راغلي وو. اوس ما واسطې سره خبرې وکړې، هغه وویل چې هماغه د ولسوال راپور دی چې کومې تاسو ته ویلی دی دوی ته هماغه ورکړی دی، خو تر اوسه پورې هغه ساحه ما مخکې وویل چې هغه لرې ده او نور بشپړ معلومات نه دي رارسېدلي.
انوري صاحب، په راپور کې داسې ویل شوي چې هوایي ځواک خپله بهرنیو ځواکونو راغوښته دی او وسلوال کسان تر ډېره د خلکو په کورونو کې پټ شوي وو. دغه مسله تاسو تعقیب کړه چې دقیقا څه پېښ شوي دي؟
اصلا هلته چې موږ د خلکو نه پوښتنه وکړه او د ولسوال نه پوښتنه وکړه، دغه درې کورونه په دې کې ویل چې وسلوال وو او د دې نه ډزې کولې. د ملي امنیت مسؤلین هم دا وایي چې دغه کسانو ته څو ځلې ویل شوي چې تاسو کورونه ووځئ، کورونه خالي کړئ، خو نه یې ماشومان خپل پرېښودل چې ووځي او نه هم دوی د سیمه دغه پرېښودله. اخر کې دوی مجبور شوي وو او د هوایي ځواک نه کومک غوښتی وو چې په هغې کې د مخالفینو په ډزو کې یو بهرنی مشاور چې لکه څنګه چې راپور کې وو وژل شوی دی، څلور د ملي امنیت سرتېري کارکوونکي وو زخمی شوي وو. نو په دې اساس باندې وو چې زموږ ځواکونه په تنګ شو او هوایي ځواک نه یې کومک غوښته او دغه پېښه رامنځته شوه.
روح الله انوري و په کونړ کې. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې پرون پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې د چارواکو په خبره تر شلو زیات کسان وژل شوي دي او په وژل شوو کې اووه تنه طالبان، یولس تنه ماشومان هم شامل دي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندهار چارواکي وایي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو یوه ډله نیولې ده چې غوښتل یې په کندهار ولایت کې ځینې تخریبي عملیات ترسره کړي. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال حاجي فضل محمد اسحق زید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځواکونو تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات کړي چې پر مهال یې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول عبدالله سرحدي وژل سوی او د یو ځان وژونکي په ګډون یې شپږ تنه پاکستاني وسلوال ژوندي نیولي دي. د ښاغلي اساکزي په خبره وژل سوي قومندان او نیول سوو وسلوالو د تیرو اتو کلونو را په دې خوا په سیمه کې د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته وسلوال فعالیتونه کول.
په پنجوایي ولسوالۍ کې انتحاري د پاکستان او د پاکستان طالبان نیولي دي چې د غټو شبکو خلک وچ نن دنیا کمره د عبدالله سرحدي چې هغه د طالبانو د پاکستاني طالبانو د ایسای یو ډیر مهم غړی و. هغه دا تو کال را په دې خوا د پنجوایي په ساحه کې فعالیت کاوه. زموږ برایي په عملیاتو کې د شوې پرتو بجوبنې په سیمه کې ووژل سو. هغه جلسه دې موږ اوس پیالم پاکستان ته د سیاسي په موټر کې ولېږي.
پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار څخه شل کیلومتره فاصله لري. په دغه سیمه کې څو ورځې مخکې د یو ساختماني شرکت دوه کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته ووژل سوه. د چارواکو په وینا دغه کسان لومړی سخت شکنجه وهل سوي او تر وژل کېدو وروسته یې په بدن پورې لاسي بمونه تړل سوي وه.
د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو بریدونو اصلي هدف د سولې په پروسه کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. رضوان مراد د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده.
په دې وروستیو کې یو ځل بیا امنیتي پیښې زیاتې شوي. د وسلوالو حملې پراخې شوي دي په خارجیانو دغه راس په داخلي ځواکونو باندې. ستاسې په نظر آیا دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل دی او که کوم بل پیغام لري؟
اصلا په افغانستان کې کله چې د پسرلي موسم شروع کیږي د دوی حمله هم په عین شکل سره زیاتیږي. د هر کال په شروع کې مگر پرو سگن کال او سگن کال دا بیا استثنائی دی. استثنائی لده نکده مانا دی چه دی 2014 کال برانیزدی که دو سره مخالفین قوالی چه دلتا زیاد امتیازات ترلاسه که کوشش کهی چه نرائیوالو تا او داخلی قوتونه دا ورخی چه دوی پیاوری دی دوی پهرزه که عملیات کوله چه. یعنی که چیرته پروسه د صلح شروع کیږي د مذاکرات شروع کیږي چې کله کله په قطر کې دې خبرې یادیږي دوی کوشش دي کې چې په دغه وخت خپل حملات زیات کړي. دا چې اهداف په نظر کې نیسي چې هلته معاشریت هم زیاتي او نړیوالو ته هم داسې یو مفکوره ورکړه چې په افغانستان کې دغه طالبان یا القاعده چې ده دا په فعالیت کې ده او دا قوت لري په قوت کې ده او د دې سره باید داسې چلند وسي چې غوډي خپل امتیازات کوم څه دي غواړي غوډي ته ورکړي.
جنرال صاحب له پاکستان سره بیا هم اړیکې خړپړ سوي دي په دې وروستیو کې. آیا داسې خو به نه وي چې هغه کړی چې اخوا له پولې د وسلوال طالبانو ملاتړ باندې تورنې دي هغوی خو به داسې نه وي چې افغان حکومت ته یا ولسمشر کرزي ته د زور ښودلو لپاره بیا یې بریدونو ته زور ورکړی وي او امنیت خرابولو هڅې پراخ کړي وي؟
دقیقه خبره ده. تاسو سوال هم ډېر دقیق ده. تورونه نه دي بلکې دا کاملا یو حقیقت ده چې پاکستان مخصوصا ISI د دې خاص ملاتړې دي. ځکه چې تاسو ویلي چې په ژمي کې ټول دغه د سړو مناطقو طالبان راځي پاکستان ته هلته ترنینګ کوي هلته مشق تمرین کوي هلته تسلیح کېږي هلته نوي نوي تکتیکونه دوی ته ورښودل کېږي حتی نوي پلانونه دوی ته ورکول کېږي. په دې کې هېڅ شک نشته. ولې کله چې رښتیا هم په رښتیا خبره داسه چې پاکستان خپل ارزو ته نه رسېږي او کله چې مناسبات سره په مخ په خرابېدو کېږي پاکستان دوه لارې په لاس نیسي. یو د کونړ په غرنۍ علاقه کې یا د مشرقي یا د خوست په علاقو کې دوی سرحدي تیری ته دوام ورکوي. په څنګ د دې کارو کې بیا طالبان هم چې د دوی په ورکه کې دي واکن په ورکه کې دي او هغو ته نوي دغسې مشورې هم ورکوي او دغسې فعالیتو ته تشویقوي چې دوی زور ورکړه تر هغه چې هغه خپل اهداف چې پاکستان لري افغانستان هغه ته غاړه کېږدي او په ده باندې تحمیل کړه. بیا کله د افغاني تجارانو لار هم بندوي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل و چې د رضوان مراد پوښتنې ځوابولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
افغان چارواکي وایي چې د ولسمشر کرزي د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړنې ته یو کمیټه ټاکلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر ویلي چې دغه کمیټه دنده لري څو هغه افراد معلوم کړي چې له اسنادو او شواهدو پرته بندیان دي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
لا زیاتو ناندرویو وروسته امریکایي ځواکونو څو مودوړاندې په بشپړ ډول د باګرام زندان واک افغان دولت ته وسپاره. ولسمشر حمید کرزی مخکې په وار وار ویلي و ټول هغه کسان به خوشی کړي چې د نوموړي په وینا په باګرام زندان کې بې ګناه بندیان دي. د جمهوری ریاست له ویندوی دفتر څخه د یک شنبه پر ورځ په خبره شوې اعلامې کې راغلي دي چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیې د څېړلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اعلامې وړاندې لیکي یا د کمیټه به د باګرام زندان د ټولو هغو بندیانو دوسیې وڅېړي او تفکیک به یې کړي چې بې له اسنادو او مدارکو په بند کې شپې ورځې تیروي. د لوی څرنوالي ویان عبدالبصیر عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې حکم سره به د باګرام زندان د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې چټکوالی راشي.
په دې فرمان کې ولسمشر یو ځانګړی کمیسیون ټاکلی. یاد کمیسیون به د باګرام زندان د بندیانو ټولې دوسیې څېړي. هغه کسان چې د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په کوم جرم مرتکب وي، دوسیې به یې لوی څرنوالي ته سپارل کیږي، او هغه کسان چې په کوم ځانګړي جرم مرتکب نه وي نو هغه به آزادیږي او خپل آرام ژوند ته وستنیږي.
په اعلامیه کې سترې محکمې او لوی څرنوالۍ ته دنده سپارل شوې ده چې په دې برخه کې په خپل وخت اقدام وکړي او د همدې بنسټ د تقوی لپاره مسلکي او با تجربه کسان وګماري. د باګرام زندان سپارل د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و. امریکا ادعا لرله چې د افغان دولت په قضایي او عدلي ارګانونو کې شفافیت نه دی موجود او ویره یې څرګندوله چې افغان حکومت به داسې بندیان خوشی کړي چې نړیوالو ځواکونو او افغان دولت ته ستونزې پېښولی شي. د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي له امریکا سره د باګرام زندان په سپارلو کې افغان دولت داسې موافقه کړې چې هر زنداني چې خوشی کیږي د امریکایي چارواکو خبرول ورکې لازمي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشلال ګلال وایي باید کمیټو ته دومره صلاحیت ورکړل شي چې د بندیانو د خلاصون واک ولري.
تر هغه پورې چې اشخاصو وړتیا ونه اوسېږي او د کمیټو سره صلاحیتونه ونه اوسېږي، زه فکر نه کوم چې دغه کمیټو په تاسیس کې به ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو، ځکه چې مخکې مونږ د دغسې کمیټو شاهد وو او د هغوی د لاسته راوړنو نه د ولس کومې هیلې چې وې هغه برآورد شوې نه دي.
خو د لوی څرنوالي ویان وایي چې افغانستان به د یو خپلواک هیواد په توګه پریکړې کوي. ښاغلی بصري وایي امریکایان کولی شي د هر بندي په اړه چې شک ولري له افغان حکومت سره معلومات شریک کړي. نوموړی وایي چې په تیرو څو میاشتو کې له باګرام زندان څخه څه باندې 1500 زندانیان خوشی شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اړه تحقیقات کوي چې د سوریې په جګړه کې یو شمېر افغانان هم شکیل دي که څنګه. ازادي راډیو داسې یو ویډیو ترلاسه کړې چې په هغه کې د هغو ایراني وګړو په منځ کې د یو افغان مړی هم لیدل کیږي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ په جنگ کې وژل شوی دی. راپور له احمد زبیجمن څخه واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پوردون کې به د خپل سفارت للارې هغه راپورونه وڅېړي چې ویل کیږي د سوریې په جګړه کې یو شمېر افغانان هم ښکیل دي او مرګ ژوبله راوخته. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنرال مستازی په یو خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په جواب کې دا خبره هم رد نه کړه چې یو شمېر افغانان د سوریې په جګړه کې وژل شوي او ځینې افغان کډوال هم د ایران لخوا د سوریې جګړې ته استول شوي دي. خو هغه وویل دوی ته هم په دې اړه ځینې راپورونه رسیدلي چې په اړه تحقیقات کیږي.
دلته دوه خبرې دي. اول دا چې ورته مطبوعاتي معلومات موږ ته هم رسیدلي دي او موږ په اردن کې د خپل سفارت سره په تماس کې تر څو د سوریې د چارواکو سره او د نورو مربوطه هیوادونو د چارواکو سره په دې اړه باندې خپل معلومات تصدیق کو او یا د دې راپورونو کچته واقعیت نه وي دغه رات کو. البته د سوریې چارې زموږ سفارت په اردن کې مختبی ای اوس موږ مقیم سفارت په دمشق کې نه لرو.
خاغلی موسازی وویل چې یو شمېر افغانان په سوریه کې میش دي چې ځینې شاوخوا سل کاله مخکې هلته تللي او ځینې په تیرو دریو لسیزو کې. ازادي راډیو د سوریه د جګړې یو ویډیو ترلاسه کړې چې ښیي یو افغان هم د سوریه د دولتي ځواکونو په منځ کې په پوځي یونیفورم کې مړ پروت دی. په ویډیو کې د سوریه د عسکرو په یونیفورم کې 15 مړي ښودل کیږي چې په یوې کوټې کې پراته دي. په ویډیو کې د سوریې مخالف یاغي په خپل خبرو کې ادعا کوي چې دغه وجل شوی کسان ایرانیان دي. خو د یو جسد پر سینه د وجل شوی کس پیژندپاڼه ده چې افغاني طبیعت یې ترې څرګندېږي. په پیژندپاڼه کې د وجل شوي کس نوم سفر محمد ښودل شوی، د خان علي زوی او د بلخ اوسیدونکی دی. ځینې کتونکي وایي ایران د مزد په بدل کې یو شمېر افغان کډوال سوریې ته د دې هیواد د حکومت په ملاتړ جګړې ته لیږي او تر اوسه پورې ځینې وژل شوي هم دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشار الاسد یو حکومت نه وایي د ایران یو د شګان نه دی لګیږي. یعنی زه بیا تکرارم بیا تکرارم، هر خلک چې افغانان چې شهیدی سنی دی پښتون دی تاجک دی په ایران چې مزدوري کوي دا خلک یعنی د قیصه په بدل کې جنگ ته لګیږي شوی نه مذهب او باور پیږي.
خاغلی سیدی وویل چې د دې کار د مخنیوي لپاره افغان دولت څه نشي کولی پرته له دې چې له رسنیو سره په خبرو کې د مخنیوي غوښتنه وکړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد په مشرۍ د رژیم چې مخالفینو اوس له ستونزو سره مخ کړی دی پلوي کوي.
خبری مجله اوري.
د کندز د دشتیار چې ولسوالۍ ځینې مالداري کورنۍ له پولیسو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی مالچرونه په زور ورڅخه نیسي. دوی وایي ځینې کسان یې نیول سوي هم دي. جزئیات د نور محمد سهیم په رپورټ کې.
د کندز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ د وزیر خان کلی اړوند ځینو مالدارانو آزادۍ راډیو ته شکایت وکړ چې دوی د ولسوالۍ د پولیسو د افرادو لخوا وهل ټکول شوي او له خپلو پلارنیو مینو او څړځایونو څخه شړل شوي دي. یو تن زنانه په داسې حال کې چې د خپل ټپي شوي لیور او دوه لیورځیو په غم غمجنه ایسېده آزادۍ راډیو ته د پیښې د څرنګوالي په اړه داسې وویل:
د ورور نن خیمې پاکې راباندې ونړولې، پر کوچنیانو باندې د خیمو ترکان ولیدې، د زنګو پوړکې پاک راباندې وشکول، دا یو څه کوي بلې کمیټې ته لاس تړلی بودې په کوم دغه تقشین کې موږ یو لاغاله کې ولیدې. خیمې مټر ته واچولې، ښځې تر لاسو کشنی وای بالا شو د مټر ما بیا ورم برو د خانه یا د وطن برو پیسې راڅخه وړې غلې دې راشکې ولیدلې. ورور
دغه زنانه دی پښتنه په جواب کې وویل چې د پولیسو هدف د دوی له استلو څخه دا دی چې د دوی ایلبند ځان ته قبضه کاندي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ایلبند د دوی دیرش څلوېښت کلنه پلارنۍ مینه ده.
زما د خسر مینه ده، زما د دغه لیورونه پشکې زاړه شوي.
د دغو مالدارانو څخه یو تن بیا وویل چې دوی د ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ اړوند د پوستې د یو قومندان لخوا ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه قومندان د دغه ایلبند د نیولو لپاره هیڅ ډول سند هم نه لري، لکه چې وایي
خپل پر سر ورغلی دی پوستې قومندان دی، هیڅ نه ورکه لري، نه اسناد لري، مینه اسناد
یادونه ور ده چې دغه مالدارانو دغه ستونزه مو د دشتیارچی ولسوالۍ له امنیه قمندان حمید آغا نه پوښتلې ده. ده د تلیفون په کرښه کې دا ومنله چې د پوستې دغه قمندان د ده لخوا ورلیږل شوی دی، ځکه چې دغه څړځای کوم چې دغه شکایت کوونکي پکې پراته دي د دوی نه بلکې د بل چا دی، او پولیسو د حکومت لخوا د یو ټاکلي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ دغه شکایت کوونکي ایستلي دي. هره د نشي چې د ارچی ولسوال شیخ صدرالدین هم د قماندان حمید آغا خبره تکرار کړه. وی ویل چې د دغه شکایت کوونکو خیمه زکه په زور لري شوی دي چې دوی د بل چا په ملکیت کې خیمه درولې دي، خو د ژمنه وکړه چې دغه شکایت کوونکو تبا په بل ځای کې څړځای وټاکي.
د عامې روغتیا وزارت د یکشمې په ورځ د روغتیا نړیواله ورځ د وینې د فشار تر عنوان لاندې ولمنځله. د روغتیایي خدماتو په اړه بل خلکو وورو
تاسو لا پیغامونه نه
زمانو مزمن زدران د کوم وزارت محترم وزارت شته هغه کې فساد زیات دی. کوم کار چې باید حق حقدار ته ورسیږي نه رسیږي. فرض مثال د مکلو ولسوالۍ کې اخوا دی خوا اطرافو کې دغه شای ډیر کم دی، صحت ته پاملرنه ډیر کم ده.
بلال صاحب د کونړ ولایت په نظر باندې په کابل کې او په خاریاتو کې به اوسنه څه کارونه شوي، که پر مثال هسپتالونه به جوړ شوي د کم هغه سامانونه دغه چې کوم دی هغه به راوړل شوي، خو لیکن مسلکي ډاکټران چې کوم دی هغه به نه لرو. په هسپتال کې یو هسپتال به یا یو شپخانه به چې هلته به مونږ هر قسم ته وسایل لرو، خو لیکن ډاکټر به نه یو پاتره به وي چې کوم د لس یولس کاله مخکې چې کوم حالات و هماغه شان اوس هم د روغتیا په برخه کې لکه هلته نه داسې هسپتالونه جوړ شوي، نه کلینیکونه جوړ شوي، نه داسې صحیح ډاکټران خاص په کابل کې نشته دی.
زخی محمد د پکتیا ولایت د پیل د کابل کې متعلم یم. د روغتیا په باره کې زه دومره ویلی شم چې پخوا وخت نن سبا په افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی ده او کلینیکونه ډېر ښه جوړ شوي دي. سیمو کې چې امنیت نشته هلته کوم داسې هغه نشته، لکه مثال ځنه پکتیا د کندار هلمند سیمې دي چې سمه د روغتیا کلینیکونه او هغه خلک د امنیت له امله سټ کوي چې سم خدمت نشته دلته، او هغه د امنیت له امله ده.
لدی سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې سوې. وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله له سلطان محمد سرور څخه واورئ.